السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زم نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. تبصره او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
سوات محکمه صحت میرمنو د انتظامی هغه پریکړې پر ضد مظاهره کړې چې دوی ته د انتخاباتو د امنیت په چارو کې د کار کولو امر کړی. په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا غوښتل شوی کانفرنس پای ته رسیدلی، خو لږ جزئیات رسنیو سره شریک شوي. او ولادیمیر پوتین د روسیې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان کاندید کړی. دا هم پوره خبرونه. د سوات محکمه صحت لسګونو خزینه کارکونکو په نشاط چوک کې پرون د انتظامی خلاف مظاهره وکړه. دوی وایي انتظامی د محکمه صحت خزینه کارمندانو ته د انتخاباتو د پولینګ افسرانو په هیڅ ټریننګ ورکړو، خو ورته ویل شوی چې د فبروري په اتمه به د پولیسو سره یو ځای د انتخاباتو د مرکزونو ساتنه کوي. د خوازخیلی روغتون د صحت یوې کارکونکې مریم پرون مشال لړیو ته ویل
منګا احتجاج دی لکله چې منګا ټریننګ د پولینګ افسر را کړو. د منګ نه سایرو نه واغستو، منګ غختلو خپه عزت. او بیا منګ لمبرې پتاڼو کې ورکړلې، منګ ته پولیسانو ته ریپورټ وکړو چې تاسو به زموږ سره پډیو کوي. یو مسله سلو پولیسانو یو چې تاسو دی ای زمنګ بې عزتی کله زمنګ دغه عزت خیال نه ساتلې.
بل پلو د سوات ضلع مرستیال کمشنر ډاکټر قاسم علي خان چې د الیکشن کمیشن ضلع افسر هم دی مشال لډیو ته ویل په ملک کې انتخابات کول یو قومي فریضه ده او ټول سرکاري کارکونکي به د حکومت په هدایاتو عمل کوي. نوموړی وایي ضلع انتظامی د 3000 په شمیر کې میرمنې هم د 8 فبروري د انتخاباتو په پروسه کې شاملې کړې دي. د بلوچستان د بولان ضلع په مټ سیمه کې بیګا وسلوالو توغندي ورولې دي. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي توغندي د مټ زندان د لیویس د تاڼې او نورو سرکاري ودانیو سره په خوا کې لګېدلې دي. یو جګپوړي چارواکي مشال لډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د مچ ښار په بیلابیلو سیمو د نږدې غرونو نه لږ تر لږه 15 توغندي لګېدلې دي. وروسته د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ ډزې هم شوې دي. پولیسو د پاکستان جیو ټلویزیون ته د پولیسو د یو سرتیري په ګډون د دریو کسانو وژل کېدل او د دوو نورو ژوبلېدل تایید کړی دی. د برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی قبوله کړې ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات کړی دی. انوار الله کاکړ او امیر عبداللهیان پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د اسلام آباد او تهران ترمنځ د اړیکو په ښه کولو ټینګار کړی دی. ډان وسپانلې کې کاکړ ایرانی خارجه وزیر ته ویلي دواړه هیوادونه باید ورپېښې ستونزې د ملګرو ملتونو د منشور یا چارټر په رڼا کې حل کړي. انوار الله کاکړ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د اسلام آباد د سفر بلنه هم ورکړې ده. بل پلو ایکسپرس ټریبیون وسپانلې لیکلي چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د پاکستان د پوز له مشر جنرال آسیم منیر سره هم کتلی دي. ورسپانه د پاکستان د اماډیکو د ادارې ISPR په حواله لیکلي دواړو مشرانو د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو ټینګار کړی دی. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر امیر عبداللهیان چې پرون اسلام آباد ته رسیدلی و لومړی د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره کتلی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري بلل شوی پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید، خو له یادې غونډې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات نه دي ترلاسه شوي. په پرونۍ غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا 12 هیوادونو استازو یا سفیرانو ګډون کړو. د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د امیر خان متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکز وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نوم رسمان ثبت کړی دی. د هغه د بریا اټکل کېږي ځکه چې د هغه اکثر اصلي رقیبان یا په زندان کې او یا هم د امنیتي اندېښنو له وجې له هیواده د باندې دي. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیشن پرون د روان کال د مارچ 12 نیټې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ولادیمیر پوتین نوم د مستقل کاندید په توګه ثبت کړ. کمیشن وایي پوتین د آزاد کاندید لپاره ټاکلي شرایط چې د کوم ګوند له حمایته پرته د ملک لر بر نه لږ تر لږه د 300,000 کسانو د ملاتړ ترلاسه لاسلیکونه لا ټولول دي پوره کړی دي. ولادیمیر پوتین د 1999 کال راهیسې د وزیر اعظم یا ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه هم د نجیب عامر ناوارې د اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره د سوات یو شمېر خزیوایي اغي دې ته تیاری نه دي چې د امنیت ساتلو کار ترې واغستل شي.
یو منګله چې دې منګله د پریزایډینګ او پولینګ افیسر باندې چې دې نو ټریننګ راکو او چې اوس منګه ان مقرره لا نه دیو لیست نو به موږ سره ولې ګل بنګ په سکیورټي باندې اغستیو او بیا دې سم نه چې په خپل علاقه کې اغستیو خو منګه خپل پوره لری لری وشتیو.
سپریم کورٹ ایف آئی اے تا امر کړی چې د خبریالانو پر ضد نوټیس نه جاری کوي. خبریالان د عدالت په پریکړه خوشاله دي.
دغه خوشحالی چې د سپریم کورٹ نن ستر قاضی دغه کاروایی ودروله او ژورنالیستان ته به نور داسې تکلیف میلاو نه شي.
د پاکستان د نورو برخو په شان په روزو کې هم د انتخاباتو هلې سلې روانې دي. د سیمې اوسیدونکي څه غواړي؟
نو مونږ چې کوم ممبر لګو اغه نه زمونږ پیله ډیماند دا وی چې ته زه د اسمبلی په پلور باندې ټول نه اول د امن आवाज راوچات کړه.
د ایران او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو ویلي د یو بل د خپلواکۍ او سلامتیا درناوی با کوي. دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته، په سوات کې د محکمې صحت لسکونه خزینه کارکونکو پرون په نشاط چوکي مظاهره کړې. د غمرمنو ادا کوله چې ځلې انتظامی لاغینه د الیکشن د عملی لپاره امتحان اغستې او خوستري د سکیورټي ګارډ کار اغستل کیږي چې ورته د منلو وړ نه دی. دوی د انتخاباتو له دندې د بایکاټ اعلان کړی دی. بل پلو انتظامی وایي انتخابات یو کمی پروسه ده، نو میرمنې باید هغه ټولو چارو ته غاړه کېږدي چې انتظامی ضرورت لري او ترې غوښتنه کوي. له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
دغه د سوات بیلابیلو سیمو په لسګونو د سیاحت کروندان دي چې د مینګورې په نشاط چوک کې راجمع شوي او د ضلع انتظامي په هغه ګام سخت اندېښمن دي چې ورته ویلی شوي دوی به په اتمه فروری د انتخاباتو په ورځ بیلابیلو سیمو کې د ښځو په پولینګ سټیشن کې د سیکیورټي کار کوي. مظاهره کې شامله د خوازه خیلی روغتون صحت کاروندانه مریم وایي چې دغه څوکۍ کول دوی ته قبوله نه ده.
منګه احتجاج دی لکله چې منګه منګله ټریننګ دا پولینګ افسر را کړو دا منګنه سایرو نه واغستو منګه غختلو خپې عزت بیا منګ لمبرې پتاڼو کې ورکلې منګ ته پولیسانو ته ریپون وکړو اته سو بزمن سره پډې او یم بساله اصلو پولیسانو یو پټه تاسو دی ای زمنګه بے عزتی کلا زمنګه دغه عزت خیالندې ساتله.
نمبر سره تعلق لرونکي شاهین بی بی وای چې تیر وختونه کې هم دوی نه د سکیورټي اهلکارو کار اغسته. وروسته ورته حکومت پوره پیسې هم نه ورکوي او بی وخت ورته رخصت ورکړي چې ترې دوی ته لوی ستونزې جوړې شي.
نور پریزایډینګ افیسر او پولینګ افیسر ول لخه به هند پیسې ورکړي شي هغه ته دغه شي دغه خد خوراک د هر څه بندوبست شوی او سکیورټي واره د قشنت را روان شي خپل ټیکټونه لګي خپل هر څه کوي د کور مسلې ته جدا جوړيږي. دی ورله دی منګل چې دی منګل د پریزایډینګ او پولینګ افیسر باندې چې دی نو ټریننګ راکو او دا منګه خړ د سختونو کړو زمنګه خلاړو ټریننګونو لاړو پیسې خپل ولګولې گاډي وکړو او چې وس منګه ان مقرره لا نه دیولې ستنو به موږ سره ولې ګل بنګ په سکیورټي باندې اغستیو او بیا دې سم نه چې په خپل علاقه کې اغستیو خو منګه خپل پوره لری لری وشتیو. نو زمنګ د ټولو ال ایچ ڈبلیو دا مطالبه ده چې منګه سکیورټي ډیوټي نکو.
د ضلع سوات پرستیال کمشنر او الیکشن کمیشن ضلع افسر ډاکټر قاسم علي خان په دا اړه مشال ریډیو ته د جنوري په 13مه ویلي چې ملک کې ټاکنې کول قامي پرېزه ده. ټول سرکاري کاروندان به د حکومت په هدایتو عمل کوي. په دغه لړ کې خزینه صحت محکمې کاروندانو سره هم خبرې شوې. دوی ته وړاندې نه په دغه لړ کې روزنه ورکړې شوې. ضلع انتظامیه د سوات صدرې وزر نزیاتې د صحت محکمې خزینه کاروندانې په اتمه فروری د وټونو په عمل کې په څوکۍ لګولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په د بلوچستان په مچ سیمه کې د وسلوالو د برید او بیالتا د امنیتی ځواکونو لخوا د کاروایې په اړه ځینې رپورټونه دي. موږ کوشش کوو چې خپل خبریال سره رابطه وکړو او دا غنه د پیښې تازه معلومات واخلو. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه څنګه تاسو تمام مخ کې وي په ویبپاڼه هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ مشال ریډیو په یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او په فیسبوک باندې هم خپلې پاڼې لري. هلته هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونه او د دې ترڅنګ رپورټونه چې دي هغه تاسو لوستلې او لیدلې شي. مشال ریډیو د کستاسو په سیمه کې کومه ستونزه وي یا څه خبر وي تاسو غواړئ چې موږ په یو رپورټ جوړ کړو، هم تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې په سلام پښتونخوا کې او د غسی د یارانو مشال چې کوم خبرونه دا غي تاسو ټلیفون کولی شي. موږ به کوشش کوو چې په هغه ستونزه یا خبر باندې یو رپورټ جوړ کړو. دا چې زمونږ خپل خبريال سره رابطه ټینګیږي، لاړ بشو د یو رپورټ طرف ته. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د پلټونو مرکزی ادارې اف آی اے ته امر کړی چې داغو خبريالانو پر ضد کار روایي ودروي چې په عدالت د نیوکو په تور یې پر ضد نوټیسونه جاري کړل شوي وو. پرون عدالت ویل سپریم کورټ یو خبريال یا کوم بل عام وګړي پر چا باندې د نیوکو کولونه نشي منی کولی. په دې وروستیو کې د پاکستان 2 خبريالانو په ګډون یو 3 کسانو ته د پاکستان پلټونکو ادارې اف آی اے نوټسونه ورکړي وو چې ګنی اغي په عدالت نیوکې کړي دي. په عدالت لا غیرسته د خبريالانو، سیاستوالانو، فعالانو ته تنقیدونه زیات شو چې په سګنیو انتخاباتو کې سپریم کورټ تحریک انصاف ګوند ته د غیر روایتي نخه بیٹ یا بلا ورنکړه. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ په لټون کې ادارې اف آی اے ته امر ورکړی چې په یاد عدالت د نیوکو په سر دي د خبريالانو په ضد کاروایی نه کوي. د پاکستان د چیف جسټس قاضي پایز ایسا په مشرۍ درې کسیزه بنچ د جنوري په 9 نیټه خبريالانو ته په سپریم کورټ د نیوکو کولو د قضیه د اسخود نوټس سماعت وکړو او په دغه محل یې زینو خبريالانو ته د اف آی اے لخوا د نوټسو جاری کولو د معطل کولو امر ورکړو. د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ مشر قاضي فایز عیسا د قضیه د اوریدنې پر مهال وویل چې سپریم کورټ یو خبريال یا یو عام وګړی په یو چا باندې د نیوکو کولو د اظهار نه نشي منع کولی. سپریم کورټ په دغه مهال د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے ته امر ورکړو چې په خبريالانو د تشدد کولو په اړه د تیرو 2 راپور دی هم عدالت ته راوړي او د دې مقدمه نور اوریدنې د جنوري تر 10 نیټې وځنډوله. دا د هغه رستو ده چې اف آی اے د 2 خبريالانو په شمول 103 کسانو ته نوټسونه جاری کړي وو چې پکې د سپریم کورټ په قاضیانو د نیوکو او په یاد عدالت پسې د ملنډو کولو تورونه لګولې شوې وو. د فریډم نتورک په نوم د رسنیو د ازادۍ د ادارې د پاکستان د مشر اقبال خټک نمی په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا خبره ده چې سپریم کورټ په خپل د دې معاملې اوریدنه کوي.
موږ وایو چې دا کوم ژورنالستان چې دې په ګوته کړی چې دې هم پکې شامل دي، باید چې دې خلاف کوازه ثبوت نه د دې نامې ختم کړی شي. او زه ګړم چې دا کوم ژورنالستان دې ډېر وخت نه ژورنالیزم کوي، په خپل ژورنالیزم په کار پويږي، هغه چې به هم چې دې په لړای ازادي چې دا هغه به د نفرت سره شریک نه کی. نو دغه من خوشاله یم چې د سپریم کورټ نن ستر قاضي دغه کاروایی ودروله او ژورنالیستان ته څه نور داسې تکلیف مې نه ونشي.
یاد دی وی چې نیګران او پاخی حکومت پاکستان تحریک انصاف ته د خپل انتخابي نخي بیټ د نور کولو د سپریم کورټ د پیښلي رستو په ټولنیزو رسنیو د ستر عدالت په ضد د روانو خبرو او نیوکو د پلټنو لپاره د جنوري په 14 نیټه یو ګډه پلټون کې ډله یا جی آی ټی جوړ کړی و او دوی د معاملې ته د الکترونیک کرایمز اکټ 2014 لاندې کتنه کړی و. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبريالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي د خبريالانو تنظیمونه به په هیواد کې د بیان د ازادۍ د بنیادی حق لپاره خپل مبارزه جاری ساتي او په کار نه ده چې د سیاسي اختلاف په وجه د بنیادی حق ته زیان ورسي.
مون په دې ولاړ یو چې فریډم اف ایکسپریشن او فریډم اف پریس لا مونږ هیڅ چیرې کمپرومایز نه کوو او چې کوم آئین کې دا شی موجود دی مونږ دا استعمالو. دا حق هر سړی صافي نه بلکې هر شهري یو حق دی چې دا خپل خبره کولی شي، تنقید کولی شي. ها په دې کې دا بالکل دا ایمه چې تنقید په کار ده، تزهیق نه دی په کار.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په هیواد کې په میډیا د لګولې شوی بندیزونو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د هیات کمیشن مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې ادارې دې د خبریالانو د زورونو څخه ډډه وکړي.
غیر منتخب نگران حکومت چې د هغې واحد ذمہ داری صرف انتخاب کول او اقتدار منتخب خلکو ته حواله کول دي، خو هغه مسلسل داسې اقدامات کوي چې بشري حقونو ته دې ناقابل تلافی زیان رسی. ریاستی ادارې ایف آئی اے صحافیانو ته نوٹس ورکړی دی چې دیو د سپریم کورٹ په ججانو تنقید کړی دی. داسې ښکاري چې ریاستی ادارې په آئین کې د اظهار رائے آزادۍ حق نه تیښته کوي او کوشش یې دا دی چې صحافیان چې د قوم او ولس سترګې او ژبه وي د دیو قوت ګویای باندې مهر ولګوي.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په 28مه نیټه په خبريالانو او ټولنیزو پالانو د تشدد کولو او داوی د يرولو راپورونه بې بنیاد بللی وو او ویلی وو چې ګډه پلټون کې ډله د دې معاملې پلټنی کوي او تر اوسه نه د چا په ضد اف آی آر درج شوی او نه څوک نیولې شوی دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې او څنګه چې وړاندې هم تاسو ته ما ویل چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې بیګا وسلوالو د بولان سلی مچخار په مهمو ودانیو توغندي وربولې دي. د غلطه د وسلوالو د برید او بیا دغې په جواب کې د امنیتي ځواکونو د کاروایۍ په اړه رپورټونه دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار ایوب ترین په ټلیفون دی. ایوب ترین، کوریدونکو ته د دې پیښې په اړه تازه معلومات ورکړي او آیا چارواکي څه وایي چې په دې کې چاته مرګ شوبله اوښتی ده او که نه؟
بالکل، اوس د چارواکو لخوا ویل شوي دي چې په دې پیښه کې دوی 15 وسلوال وژلي دي، بیا په خاص توګه د مچ په سیمه کې چې کله تېر شپه بریدونه شوي وو د توغندۍ، نو د هغه وروسته بیا هلته امنیتي سرتیري رسېدلي وو. هلته د مچ د جیل شاوخوا هم بریدونه شوي دي او تلفات رسېدلي دي. خو د بلوچ چې کومې وسلوالې ډلې دي هغو هم اوس ګړی له مخه دا ادا کړی ده چې دوی امنیتي سرتیرو ته زیات نقصان رسولی دي او د 50 څخه زیات امنیتي سرتیري وژلي دي. لیکن د حکومت چې کوم د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر دی جان اڅکزي هغه دا خبره رد کړه او وی ویل چې تر اوسه پورې 15 چې کوم وسلوال دي وژلي دي، نو دا شمیره مخ پر زیاتېدو سي. بل پلو ته د دې پیښې وروسته د کوټې او د سیبي او د مستونګ اسپتالو کې د بړنۍ وضع اعلان وسو او اوس څګړې لمخه د کوټې د سیول اسپتال بیان چې دی وسی بیگ هغه په یو بیان کې ویلي دي چې 14 زخمیان چې دی هغه د کوټې وسیول اسپتال ته راوړي دي او په دې کې د دوو زخمیانو وضع چې دا هغه سمنه ده. بل پلو ته حالته د بلوس وسلوالې ډلې بیلې لخوا برایش په اعلان شوی وو چې د کوټې سی بیچ کم لوی سړک دی پر هغه دی خلک سفر نه کوي، ځکه چې د دوی په بیان کې دا ویل شوي چې دوی پر بېلابېلو ځایو باندې پر امنیتي سرتیرو باندې بریدونه کوي. نو هغه سړک چې دی هغه تر دمګړې پورې نه دی خلاص شوی. خو د بلوچستان حکومتي چارواکي دا وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې هلته لارې خلاص کړي، ځکه چې برایش په د کوټ ته څیرمه د کلپور په سیمه کې د غرو څخه پر یو هوټل باندې هم برید شوی وو چې له امله و ځینو لاریانو ته اور لګېدلی و. دغه ډول د هوټل چې کومه ودانۍ ده هغه ته هم زیان رسېدلی دی او د دې تر څنګ چې کوم د جیل د مچ جیل دی، نو د هغه ځای څخه ځینې آزاد رپورټونه وایي چې و ودانۍ ته زیان اوښتی دی. خو د مچ جیل چې کوم مشر دی یا سپرډنټ دی سلیم ترین هغه دا خبره رد کړې ده او ویلي دی چې په جیل کې هیڅ داسې ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې او نه هم و جیل ته نقصان رسېدلی دی. البته د مچ د پولیسو ایس ایچ او چې دی حمزه هغه دا ویلی دی چې یو پولیس والا د ریلوی پولیس والا چې دی هغه په دې پیښه کې مړ دی او د دې سره سره یو ماشوم دی او یو بل کس چې دی هغه هم وژل شوی دی. نو تر اوسه چې دی په مچ او شاوخوا سیمو کې چې د امنیت وضع که څه هم جنگ چې دی یا د امنیتي سرتیرو وسلا وسلوال ډل ترمنځ برای د لسو بجو وروسته نشته وو او سار تر وو په جو پر روانو. نو اوس کوم ډز بندي د اغه سوي د پسمه کې، لیکن د حکومتي چارواکو په خبره چې دوی د وسلوالو د پلټونو کار پیل کړی دی او په دې هڅه کې دي چې زیات د وسلوال یا د اغوس کوم وسله ده اغه تر لاسه کی، او د دې سره سره د کوټي سیبي تر منځ کوم لوی سړک دی اغه د خلکو لپاره خلاص کړي.
سیدا ایوب ترین، تاسو چې څنګه خبره وکړه چې د اسپیټال کم چارواکي دی غي وای چې ورته دیار ل زخمیان وړل شوی دی، دغه سي حکومت بیا ویلی دی چې 15 وسلوالې په دې کې وشلې دي. خود دین وړاندې تاسو خبره وکړه وغه دا چې تاسو ویل چې بلوچ وسلوالې ډلې بیا وای چې 50 تنه وشلې دي، دغه نستا سمانه بلوچ لیبریشن آرمی دا دغه بلوچ وسلوالې ډلې چې تاسو یاد کړئ،
جی د بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ایچ مجور توایو اغه دا ادا کړه دا، او نن په خپل یو خبر پاڼه کې پر دا ویل دي چې دوی په مچ کولپور او پیرغیب سیمو کې بریدونه کړي دي پر امنیتی سرتیرو یا دا وسلو باندې، چې لامل په زیات شمیر کې مطلب د امنیتی سرتیرو ته نقصان یا مرګ ژوبل اړولې ده، او دوی دا شمیره د 50 څخه زیات شولې ده. خو د بلوچستان حکومت چې اغه نه یوازې د دې خبرې تردید کړي دي یا خپدا خبره رد کړي ده، بلکې دا ادعا کړي ده چې په دې پیش کې کوم وسلوال وژل سوي دي دا غوښ میره زیاتېدلې سي.
مننه د معلوماتو را کول او ریډونکو مشال ریډیو تاسو ته.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصره هم اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ته د پیښور د صدر ټایم سنټر دکانداران له حکومت نه د سوزیدلو دکانونو تاوان غواړي. دوی وایي سور ورځې وړاندې په مارکیټ کې د نامعلوم وجوهاتو له کبله اور لګېدلی و چې پکې 200 دوکانونه په مکمله توګه سوځېدلي وو. دوکاندارانو پرون په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه درلوده چې پکې له حکومت غوښتل چې د یاد مارکیټ د ملبې په صفا کولو او د هغې د روزګار په بیا بحالولو کې دی ورسره لاس امداد وکړي. اسمت علی شاه پی رپورټ لري.
د پیښور صدر د ټایم سنټر دکانداران وایي چې حکومت ته ورسره په تاوان کې مرسته وکړي او د هغوی د دکانونو دی ملبی صفا کړي. دا خبرې د جنوري په 9مه د پیښور صدر ټایم سنټر دکاندارانو په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال وکړې. د دکاندارانو په وینا چې د جنوري په 2مه د شپې په ټایم سنټر کې اور ولګید چې پکې په سلګونو دکانونه او د موبایلونو سامانونه وسوځېدل. د صدر ټایم سنټر د دکاندارانو د اتحادی مشر غلام رحمان مشال ریډیو ته وویل چې اور سوار لساته روانو، خو د ریسکیو او نورو ادارو سره د اور مړکولو هیڅ سهولت نه و چې له وجې د دوی زیات نقصان شوی دی.
یو طرف ته زمونږ مالونه وسوځېدل، بل طرف ته زمونږ په مالو په مارکیټ کې ملبې پرتې دي. د کنټرولمنټ بورډ نه او د صوبایي حکومت نه درخواست کوو چې جل از جل دا موږ ته صفایي وکړي او موږ دوباره کینو په دې خپلو مارکیټونو کې. نو قرضدار به کوله که څنګه چې موږ په دې کې مقروض یو آلریډي د چین نه، نو باوجود دا به نور قرضونه کوو د خلکو نه برالو. داسې اوس قبل از وخت استیمیټ لګول لږ مشکلات لري، خو د اندازې مطابق کم سے کم 7 ارب روپے بشوي کم سے کم. کو چیرتا په وخت باندې دا کردار دا سی ویل غو سکه کیمیکل ور سره وی دیو سغه بمان ور سره وی کو هغه مخ کې نه بلاست کړي وي کې دي شي په دې اور باندې قابو پاسانه به مده شي.
یو بل دکاندار زبیر ګل مشال ریډیو ته ویل چې له حکومت غوښتنه کوي چې د پیخي د پلټنو لپاره دی یو کمیټي جوړ کړي.
کم اور لګیدل یو دا ته اور مونږ چرته نو لیدلې دی کې یو جی آی ټی جوړ شي، ځکه چې د مخ کې یو نیم کال مخ کې هم زمونږ مارکیټ کې اور لګیدل او پاغي کې صرف یو دکان سره زما دکان واغ سوځیدل نو ټول مارکیټ بچو. خو په دې اور کې ټول مارکیټ سوځیدل الف نواله تر یې پورې واغم زیاد ټایم نه 45 نه 50 منټ کې دنه دنه داږي کې هغه اور ټول خور شوی دی.
دا روانې میاشتې 2 جنوري پښپا د صدر پر ټایم سنټر کې د نامعلوم وجوهاتو له وجې اور ولګید چې پکې له 200 زیات دوکانونه وسوځېدل. د ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا چې په عملیاتو کې د 30 نه زیات د اور مړکولو ګاډي او 30 کارکونکي شامل وو. اداره وایي چې د اور مړکولو لپاره د مردان 400 او خیبر نه هم د اور مړکولو ګاډي او کارکونکي راغوستي وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د پاکستان د نورو برخو په شان د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع اورکزو کې هم د فبرورۍ د 8 نیټې د انتخاباتو لپاره هلی سلی روانې دي. په سیمه کې امیدواران جلسې جلوسونه کوي، کور په کور ګرځي، له خلکو ووټونه غواړي، بینرې لګولې دي او جرګې مرکې هم ترسره کیږي. د سیمې خلک له کاندیدانو خپلې غوښتنې هم لري. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی د سنو خلکو خبرې رالیږلې دي.
فرید خان اور اگزیم دی ٹیم کے موجود ہیں دمشتو میلے مرکزی بازار کی. دا ٹول پاکستان پشان پا ضلع اور اگزے کے ہم دا الیکشن حل ضلع روانی دی. نمائندگان اور امیدواران لگیا دی خپل کمپین پا زور او شور سر چلوی. بالکل دمو عوام سکم مطالبے او کم توقعات تھی دوینا نغا دمو پا اور اگزو کے ڈیر زیات محرومیان دی لکا دا ایجوکیشن محرومیان شوے، ہیلتھ واٹر سپلائی اسکیم دا کورونا اہم شے ملکی حالات ٹکشی نو دا ملک معاشیت پر ٹکشی، سے ملک معاشیت ٹکشی نو ٹول نظام پر ٹکشی. دین علاوہ دا مو پا اورکزے کے دا نیٹ ورک او دا انٹرنیٹ انتہائی مسئلی دی. روڈ لعملہ یوش میر خلق دا مشکلات و سرمختی دا بجلی ہم انتہائی ضرورت تینو. انشاءاللہ مو دا ٹول نو دا توقو ستو سا دا مو پا اورکزو کے با دا مسئل انشاءاللہ چا حل کی.
زمانو ما سید خان اورکزے دی دا اپر تحصیل قوم مزید سره تعلق لارم او د قومي اتحاد د مشر په حیثیت باندې د خپل قوم هلې ځلې کوم. د ډېر وخت نه د خپل قوم د ډنګ علاقې आवाज روچتم. دا اوس چې کوم جنرال الیکشن را روان دي، ټکنې را روان دي، د دې په حواله سره زمونږ خپل تصورات دا دي چې یاره الته وګوره وسم د اپر تحصیل دوه غټ قومونه داسې دي چې هغه کې نو ګو ایریا وسم الته تنشتلې. نو مونږ چې کوم ممبر لګو اغه نه زمونږ پیله ډیماند دا وی چې ته زه د اسمبلی په پلور باندې ټول نه اول د امن आवाज راوچات کا. کچره زمونږ په علاقې کې امن وی، زمونږ په خور امن وی، د علاقې به ترقی کې په وخت پوړان دی بزی. کچره الته امن نه وی او ترقی بنه کیږي، د خلکو پرمختګ بنه کیږي، نو زمونږ صرف اول میشن دا دی چې کوم ممبر مونږ لګو اغه ممبر نه زمونږ مطالبه دی پیله چې ته به اسمبلی باندې ټول نه اول دا امن آواز پورته کړي. دا امن آواز چې پورته شي امن ستړلې ټوله ریلیټډ خبرې زموږ ان شاء الله بحال کیږي.
زه د اورکزو منځنی بازار مشتیو میلینا او خلیم ګل خبرې کوم. مشال رډو په توسل سره ټولو خلکو د خپل آواز رسول غواړم او دا ځل خلکو توقعات دي حکومت سړین د مولا اسمبلی ته سي اغه نه د توقعات سي ان شاء الله عوامي سیستم برولي مخ کوم سیستم چلی د ملکانو ولا د خلوص ترغو خلکو ولا بو هغه ول سکیمونه کې دونو غریب سړی ته چا توجه نه ورکوله و دا ځل ټولو غریبانو ان شاء الله دینه امیدونه سدي او بدقسمتي سره اورکزی د خلتی حکومت یو امینه ایم پی ایم اسمبلی ته ورسوي هغه ځکه اسمبلی په فلور باندې د مولا صحیح نمائندګی نه ده کړی. نو دا ځل ان شاء الله خل توکل لري چې ان شاء الله د مولا صحیح طریقې سره نمائندګی کوي او د اسمبلی فلور باندې هغه ځکه به مو پر خېخې قانون سازي جوړوي او د مولا आवाज بوچتوي او د خور غریب ولا او د ټولو ولا خدمت په بلا تفریق په ان شاء الله د ټولو ولا خدمت کوي.
زمانہ ما محمد الیاس تھے اور ضلع اورکزی قوم مزید سر زمان تعلق تھے. چدن کم کینڈیڈیٹ ولاڈ دی دا پی کی 94 نا این اے 36 نا دے ٹھولو نا مدعا امید دے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور سرائی چزم قوم کی کم دا امن خبر دے کم زمون قوم بنیادی مسائل دی دو نا مدعا توقع لرو چ ان شاء اللہ تعالیٰ اور سرائی چم یو تم اللہ پاک مقور کا او دوی به دمو دغه مسئله حل کولو په برفور کوشش کوي. ځکه چې د نور چې کم خلک پاتې شوي دي په اقتدار کې دوینه زموږ قوم خاص کر زموږ اپر او بیا موږ زه ډیر زیات مایوسه شوی دي. امید مې د نورو نشته ان شاء الله چې دغه په اقتدار کې راشي زموږ قوم چې کم محرومیان دي دا به دور کوي ان شاء الله ختمه وي.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره اوس په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې د نجیب عامر هم سټوډیو ته راغلی دی. لا غبلند خبرونه واورو.
د پاکستان یو عدالت په سیفر قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنی چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ته د لسو کلونو سزا ورولې ده. سیفر د دولتي رازونو د افشا کولو قضیه ده. په دې اړه په لږه شیبه کې له مشال راډیو نور معلومات اوریدلی شئ. د بلوچستان د بولان ضلع په مچ سیمه کې بېګا وسلوالو توغندي ورولې. په کوټه کې د مشال راډیو خبریال د ځایي چارواکو په اړه وایي توغندي د مچ سندان د لیویز د تاڼې او نورو سرکاري ودانیو سره په خوا کې لګېدلې. د چارواکي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د برید ذمهواري بلوچ لیبریشن آرمي یا بي ایل ای قبوله کړې ده. یا د ډله وایي 50 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سوات محکمه صحت لسکونو خزینه کارکوونکو په نشاط چوک کې د انتظامی خلاف مظاهره وکړه. دوی وایي انتظامی د محکمه صحت خزینه کارمندانو ته د انتخاباتو د پولینګ افسرانو په هیڅ ټریننګ ورکړ او اوس ورته ویل شوي چې د فبروري په 8مه به د پولیسو سره یوځای د انتخاباتي مرکزونو ساتنه کوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات کړی دی. انوار الحق کاکړ او امیر عبداللهیان پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د اسلام آباد او تهران ترمنځ د اړیکو په ښه کولو ټینګار کړی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري بلل شوی پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید. خو له یادې غونډې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات نه دي ترلاسه شوي. د پاکستان سترې محکمې د پلټنو وفاقي ادارې ته ویلي د هغو خبریالانو پر ضد له کاروایي کولو د لاس واخلي چې پر عدالت یې نیوکې کړې وې. د روسیې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین د هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نوم رسمان ثبت کړی دی. د هغه د بریا اټکل کېږي ځکه چې د هغه اکثر اصلي رقیبان یا په زندان کې دي او یا هم د امنیتي اندېښنو له وجې له هیواده د باندې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور او په لنډو خبرونو کې بم تاسو اوریدلی وی چې د پاکستان یو عدالت د تحریک انصاف ګوند عمران خان او شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د لسو کلونو د بند سزا اورولې ده. مونږ په دې اړه د تاسو ته د معلومات به درکو او لخپل خبریال راشد خټک سره د رابطې هڅه کوو چې هغه تاسو ته معلومات درکړي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او څنګه چې تاسو ته ما وړاندې هم وویل چې د پاکستان یو عدالت پخانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخانی وزیر شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د لسو کلونو د بند سزا اورولې ده. مشال ریډیو د اوریدونکو د لړکې نن په اډیالا جیل کې د دې قضیې اوریدنه وشوه. معلومات به تاسو ته درکو، د رابطې هڅه کوو او دا چې تر کومې پورې زموږ خبریال راځي هغه سره زموږ رابطه ټینګیږي. موږ به لاړ شو د یو رپورټ طرف ته. د پاکستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې یوې شریکې خبري غونډې ته وینا وکړه او د یو بل د خپلواکۍ او سلامتیا درناوي کولو ژمنه کړې ده. د جنوري په 18مه د ایران لخوا په پاکستان کې په وسلوالو د میزایل حملې او د پاکستان لخوا ځوابي حملې نه پس د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې کته شوې وې او دواړو ملکونو سفیران خپل ملک ته بیرته تللي وو. په دې اړه نور تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو د ترګرۍ په ضد شریک ګمونو اخیستلو او په دې اړه یو بل سره په مشوره کولو باندې اتفاق کړی دی. په 9 جنوري د ایران وزیر خارجه امیر عبداللهیان او د پاکستان نگران وزیر خارجه جلیل عباس په یو مشترکه پرس کانفرنس ته ویناوې وکړې. دوی ویل چې ترګرۍ دواړو ملکونو ته ډیر زیان رسولې دي او ترګران د هر څه د دریم ملک په خوخه کوي. د پاکستان وزیر خارجه ویل چې دوی د انتخاباتو نه پس ته ایران صدر ته د دورې دعوت هم ورکړی دی. په 18 جنوري د ایران لخوا د میزایل حمله او د پاکستان لخوا د ځوابي حملو نه پس د لومړی ځل چې دواړه ملکونه په داسې لویه سویا یو بل سره خبرې کوي. اگر چې سفارتي اړیکې سورج وړاندې بحال شوې وي، خو ډېر تجیانګران دوه ورځې وړاندې د ایران په سروان ښار کې د نهو پاکستاني مزدورانو وژل خطرناکه پیښه ګڼي او وایي چې د نامعلومو وسلوالو لخوا که داسې پیښې نورې وشوي نو دواړو ملکونو اړیکې بیا خرابېدلی شي. په پېښور پوهنتون کې د سیاستیاتو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان وایي چې ایران او پاکستان د یو بل سره جنگ نه کوي، خو د دې پېښې نه پس په یو بل ته د شک په نظر ګوري. د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دی واقعی خو پتا نه لگی ویلے وای مونږ نه دیکھڑی، خو البته دادا تعلقات ما شال سو فیصد مکه سے نشی تیرے مخکم گئی اوبل باندې با سڑے رمینا نوا کنٹرول کے بے تعلق خپل ورانا ساتلا خپل اصطلاحی او کنٹرول کے ساتلا اگر سر یار داوا کہ اوبل باندې مزالو نو ملک کو کتاب او سڑے زیاد ورانا وا ډیر زیاد ورانا نه خو کو بیا هم زګرم چا مخ کے ہوندا بنی مخ نہ با یوبل تا لگ زیاد الرٹ کی او زیاد با شک کی با یوبل باندې ډیر باور نوی.
په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک په دې نظر دی چې پاکستان ته د ایران د حملو جواب هم نه ورکول پکار. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل،
آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہر صورت میں تعلقات نارمل کریں. حکومت پاکستان اور ایران
دا وقت ضرورت دارش مونگ پا ہر حال کے دا ایران سر اخی اڑی کی ہو ساتو. پاکستان اور ایران دوارو تا پکار دیش پا خپل خپل ملک ترگری ختم کری مونگ ترو ستا کار نہ دیکھڑے اور دارا تشویش خبر دا. زمان خپل خیال دارش پاکستان در خیو پر پرمختق نشی کری ترسو پر دا خپلو گواندیان و افغانستان ایران اور ہندوستان سر اخی اڑی کی اور تجارت نوی شروع کری کنن زمونگ دا ہندوستان سر تعلق خوشی نو پاکستان دا 45 بلین ڈالر تجارت مرکز جوڑے گئے شی
جو انڈیا تجارت کرنا چاہتا ہے سنٹرل ایشیا کے ساتھ اس کا پاکستان ہب بن سکتا ہے.
اسلام آباد کے دان روزپانے بیورو چیف امیر وسیم د نامعلوم وسلوالو او غیر سرکاری خلکو لخوا د پاکستانی مزدورانو وژل خطرناک ګڼي او وایي چې داسې پیښو د مخنیوي لپاره چټک او مؤثر ګامونه اخیستل پکار دي. د مشال لډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
ایران نے جو سب سے پہلے میزائل اٹیک کیا تھا ہمارے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تو آف کورس وہ تو سٹیٹ لیول پر ہوا.
ایران پر بلوچستان کے حکومت میزائل حملہ کرے وہ خواہ پر ریاستی سویا ہوا اور زر حل شوا وہ دا پیخہ خطرناک تھا زکہ چدانا معلوم ہوگی چکہ ان کی سوک تھی دا دی غیر سرکاری خلقوں پر جنگلی پکار دا اور پدے کے ہم ڈیر ذمہ واری دا ایران جڑی گی زکہ پیخہ حل تشوے دا وہ بیا ہم دا دوی وزیر خارجہ دل تے دے اور زمونگ دا وزیر خارجہ سر خبریں کری نو دا دی ثبوت تے چدوارا حکومتوں نے یوبل سر تعلقات خرابول نہ
ہوئے. دونوں طرف جو حکومتیں ہیں وہ تعلقات کو خراب کرنا نہیں چاہتی.
اسلام آباد کے دنمل پہنتون دین ڈاکٹر خلیل سلطان وج دا ایران او پاکستان ترمیز دا اڑی کے خراب دوسرا پٹول سیما کے گڑبڑی جڑے دلی سی دا پدے حق لا مشال لڈیو تو ویل
دوالا ملکونا آئیڈیالوجیکلی ڈیفرنٹ دی کنا وین آئی سے آئیڈیالوجی زما پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہم دا خو ریلیجیس آئیڈیالوجی مختلف تھی حالانکہ دی یو بلتا برادرلی کنٹریز ہوئی خو آئیڈیالوجی مختلف تھی انا کدا سے قسم سے کانفلکٹ رائے کنا انو آغے لبا دا مذہبی رنگ ورکول دیر زیاد آسان چی اور پائے کہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ پٹول ریجن کے با یو ڈیر لوئے مسئلہ اور یو ڈیوائیڈ با پیدا شی خوب دیر ٹول سکے زیادہ چائنا رول ڈیر زیاد زی اپریشیئٹ کم چائنا ڈیر ٹائملی میڈیئٹ کلے دیر تھرو ڈپلومیٹک مینز.
دا پاکستان اور ایران ترمیز دا یو ارب ڈالر تجارت کی گی اور اس دوڑوں ملکوں ترمیز یو تڑون شوی دے چھتا دے تجارت ہو جم 15 ارب ڈالر تا ورسوی پا 2010 کال کے پاکستان دا ایران نا دا گیس اخیستلو معاہدہ ہم کرے وا اور ایران دا دے دا پر 980 کلومیٹر پائپ ہم لگولے دے پاکستان پخپل حدود کے پدے کار نہ دیکھے. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاسو اور د پاکستانی او عدالت پخانی وزیر اعظم عمران خان اور بحرین او چار پخانی وزیر شاہ محمود قریشی تا په سایفر کیس کې د لسو کلونو د بند سزا اوریدل ده اور ولیدا دا وخت مونږ سره زم همکار راشد خټک د اسلام آباد نه په ټلیفون دی. راشد خټک اوریدونکو ته د دې مقدمه په اړه معلومات ورکړي چې په دې کې نور څه ویلي شوی دی.
مننه. دا فیصله نن واورول شو او دا د دې لپاره ځنګړې عدالت جوړ شوی او دغه د سرکاري راز افشا کولو مقدمه و. سایفر کیس چې ورته دوی وایي چې امریکای نه یو سفیر کم سایفر را لګلیو هغه کې عمران خان به ویل چې دا کله دی وزیر اعظم چې دا زما د حکومت ختمولو سازش په امریکا کې شوی دی او دا سفیر په دې سایفر کې ویلی دی. په هغه مقدمه کې دوی خو اول نه په زندان کې دی اډیالا زندان کې دی نو دا مقدمه اوریدنه هم په اډیالا زندان کې کېده او د دې پر ځانګړي عدالت جوړ شوی و چې هغه د انتظار دهشتګردۍ د ترګرۍ ضد عدالت چې دی د هغې یو جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین د دې اوریدنه کوله. په دې کې عمران خان او شاه محمود قریشي څو وارې بلکې نه وارې خپل وکیلان بدل کړل. بیا په دې مخکې څو ورځو کې دوی داسې کول چې دوی وکیلان نه حاضرېدل یا به هغوی ته حاضرېدلو موقع نه ملاوېده خو بهر حال هغوی ویل چې مونږ جیل ته دننه پرېدی نه دا په زندان کې دننه اورېدی نه دا او جرب جویل چې دوی وکیلان راځي نه نو دوی ته سرکاري وکیلان ورکړل دوی د صفایې دپاره عمران خان او شاه محمود کرشید دواړو ته هغوی د دوی صفایي کوله نو دا بېګا ډېر ناوخته پورې د 11 بجو پورې په هغه ګوایانو باندې د دوی خلاف 15 ګوایان پېښ شوي وو په دې مقدمه کې چې په هغې کې هغه سړی پخوانی سفیر اسد مجید چا چې د سایفر لیکلی و هغه هم وو او د عمران خان پرنسپل سیکرټري اعظم خان هم وو بېګا شپې د دې ټولو ګواهانو 15 ګواهانو بیانونه هم مکمل شوي وو په دوی باندې جره هم شوې وه نن سهار چې د صرف د دوی بیان ریکارډ کول وو د دوی وکیلان بیا هم نه و راغلي جج ورته وویل چې تاسو صرف هغه 342 لاندې خپل بیان ریکارډ کړئ هغه بیان کې څه سوالونه وي هغې ځوابونه ورکول وي هغه دوی ته چې زموږ وکیلان نشته موږ یې پخپله کوو نو جج زباني فیصله واوروله د دې تفصیلات لا نه دي راغلي صرف زباني فیصله یې واوروله او په هغې کې دواړو ته 10 کاله به مشقت قید سزا ورکړه شاه محمود کرشي ته هم چې هغه پخوانی وزیر خارجه هم دی او په ګوند کې د دم رستیال هم دی او عمران خان ته هم چې د دې تحریک انصاف ګوند باندې او جوړونکو دی او په خوانی وزیر اعظم دی
صحیح او بل عدالت د دې نه اهله پاړه سو ویل
عدالت خدا چې کله ډیټیل ججمنت راشي نو په هغه کې به یې کنه چې کله تفصیلی فیصله راشي دا صرف زبانی فیصله او راول شوی دا تفصیلی فیصله لا نه درغلی لیکل شوی فیصله نه درغلی هغه صرف زبانی او ویل خو چې کم سړی سزا شي خو په خپل باندې ډایرکټ تغ شي کنه نه اهله شي اگر چې دوی د دې خلاف په های کورټ کې اپیل کولی شي دوی اسه هم های کورټ ته یو نن سهار هم یو درخواست ورکړی د عمران خان لپاره یو درخواست ورکړل شوی دی نن سهار د دې فیصله اوریدل نو اوراول نو مخکې په اسلام آباد های کورټ کې نیلوړه محکمه کې دوی درخواست ورکړی او د دې پر طریقه کار اعتراض کړی او چې د دې طریقه کار ٹھیک نه دی او د زمونږ وکیلانو ته موکانه ورکول کیږي او موږ ته سرکاري وکیلان راکول شوی دي او د دې فیصلې نه مخکې د اوس چې تحریک انصاف کم چیرمن دی او خپل وکیل دی د عمران خان په ډیرو کیسونو کې بریسټر گوهر خان هغه هم د میډیا سره او د خبریالانو سره خبرې وکړې اړیله زندان نه بهر او وی ویل چې دا چې د کوم مرویجه قانون دی د هغه مطابق تک مقدمه اوریدنه و نه شوله او په دې باندې اعتراضات وکړل
سمدا نو ډیره مننه راشد خټک د معلوماتو راکول اوریدونکو تاسو اوریدل چې د پاکستانی عدالت پخانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخانی وزیر شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د 10 کلونو د بند سزا اورولې ده مشال ریډیو تاسو اوره او اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن په پولا لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بیروزګاره ناست دي چمن پر لدرې نیمه میاشتې پوره شوې دي خو لا هم د غوښتنه نه ده منل شوې چې پاکستان حکومت دې د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې شرط لګیدو د نور تجارت ترڅنګ التار وزنې مستوري هم او د دې ترڅنګ په مستورانو باندې سخت اغیز کړی دی دوی وایي سرګونه خلک په پوله له روزګار کولو پرته د آمدن بله هیڅ لاره نه لري پوښتنه دا ده چې دا خلک د پولې تر تړل کې دورستو د کور ضرورت څنګه پوره کوي په دې اړه تفصیل د بریوال کاکړ په ریپورت کې اورو
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي د 2023 کال د اکتوبر له 28مې په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولې دي نو ورسره د دې خلګو روزګار هم درېدلې دي دوی وای په چمن کې نه کارخانه سته او نه هم زراعت سته نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله و چې اوس د دوی په وینا له تیرو درنوم میاشتو ور باندې بند سوی ده د باز محمد په نامه یو بیروزګار سوی کس د جنوري پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40000 دی او د په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوی دی دویل کوریا پولی تصویر مده او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګار نه استي
مش مقصد په کور کې ډیر لستانه یې زمانو فاميلي ګرد ډیر لستانه یې پر دروازه باندې مش لغړتوب کاوي چولې وړې دال وړې برا وړې تل میټ وړې د ورځې 15 او 16 تلور تاو دا غلې ګټلې یارې وته ویلې بیا بل څه ویلې مش بل روزګار نشته دا غلې غړتوب چې مسار بمبه ګټلې مقصد بم بلاغه بچول شي نه براوړي مش کور چې دې څه زره مصرف کړی نه چې گزاره کې
باز محمد ویل چې دوی د پولی لتړل کې دوه رئیسی خپلې بچت کړې پیسې خرڅ کړې دي او اوس یې وار لمخه شپېته زر روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. د ویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همهغې ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن دا وسیله تړلې ده.
دا څلور میاشتې کېږي موږ د بیکار ورته ناست یو، مجبورې قسم دین په قرآن کې په تناره والا سره ډوډۍ په پور وړو. هغه مات نه دوه واره جواب را کړی دی، موږ مجبور یو ډېر مال دا خامخا پر موږ باندې خطره رانسي. یا دا ما د ځان سره وسیک لیکلی دی یو لک 15000 روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کس و، خو اوس د پولی تړل کې دوه لکبل دای هم بیروزګار ناشته.
پلار می نشه کوي، نشه یې مواد باندې اقتصادي دغه کوي او زه بیروزګار یم. اوس وسکونو خو ورکی یو مور پلار خوند دی یو ورکی ورور دی. نو ما یو لک 10000 روپۍ پور کړی دی په دغه سره می کړی دی. سبا یو تاریخ ته اړوم، بس اوس هغه هم د تاریخ یې هغه در ما بدتر دي. خامخا یې غواړي اسرای د کرایې دي. تو ډیره مجبوری حالات خراب دي، قرض می کړی دی. اوس د کار سړی نه چې نور قرض مشترای کی.
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم له دې بیروزګار سویو څخه یو دی. دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړ غوړي جو خرچا د سینه د تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس راکړي چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکار ناشي. یا یو لک پنځوس شپېته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې. دا سپور د دې سپور نه دی، هغه لاس راباندېشي یا بل لاس راباندېشي، بس په دغه رقم ګزاره د زموږ ته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط نه وي ختم کړي. دوی وای د پاسپورت او ویزه شرط ځکه نه مني چې په ورځ کې څو ځله پر پوله اوړي را اوړي، او د دوی په خبره دا ممکن نه ده چې هر ځل دی پاسپورت او ویزه استعمال کړي. د پاکستان حکومت وای یو خو دا دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي، او بل د دوی په وینا دا ګامې د خپل ملکی امنیت او قاچاق مخنیوي په خاطر اخیستې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه. ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
مشال ریډیو د پیښور په ګډون د سبې په یوشمیر نور سیمو کې د باران لکېدو سره وچکالی ختمه شوې ده. د موسمیات محکمې چارواکي وایي له پرون راهیسې پیل شوې باران به تر درې ورځو پورې جاری وي. دوی زیاتوي سږکال ژمې په پاکستان کې باران خورا کم شوې دي چې له وجې د دوی په خبره په خلکو کې ناروغۍ زیاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې د اټکل سره سم د جنوري د وېشتمې د شپې نه د خیبر پښتونخوا د پیښور او خواوشا نورو سیمو کې بارانونه شوې دي، او د لری پرتو سیمو تیرا سوات او دیر په غرونو واوري هم ورېدل پیل شوې دي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مرستیال مشر محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې روان کال د تیر کال په نسبت د جمی د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی وو. محمد فهیم زیاته کړه چې دا واری د جنوري په پای کې د جمی بارانونه او واوري پیل شوې،
او دا به تقریبا یو درې سلور ورځې به دا سپیل وي،
او پدی کې په مختلفو ځایونو کې وقفه وقفه سره د باران امکان ده او په غریزو علاقو کې چې دنو هغه د واورې ورېدو امکان هم پکې شته. د ژمي بارانونه چې دی ندی شوي دی که څرنګه چې پخوا به کېدو یا کوم چې یو ترتیب و د ژمي بارانونو هغسې ندی شوي په دسمبر کې هم چې دی خپل نارمل نه چې دی نو بارانونه کم شوي دي. نو دا چې په پرسنټیج حساب سره وګورې نو څه خوا او شا 15% چې دی نو په د بارانو باران کې کمی راغلی ده.
ډاکټران وایي د یخ او وچ موسم وروستو چې اوس بارانونه پیل شو نو د سینې او د سا ناروغۍ به مخ په کمیدو شي. د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د تنفسي ناروغیو ماهر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوو میاشتو نه د بارانونو نه کېدلو په وجه د دمې سینې او سا رنځونه زیات شوي وو.
د فلو وایرس چې کوم دی د هغې پیلا ډیر زیات شوی وو. هغې د وجې چې په کم کور کې به مونږ قتل چې یاره دوه درې کسان د په زکام کې مبتلا دي نو دې نه مونږ دا ایزیوم کړل چې یاره دا عمدغه د انفلوئنزا وایرس د وجې دي. عمده دغې د وجې په مارکیټ کې د انفلوئنزا ویکسین د تیر درې سلون میاشتو نه شاټو. دویم چې کوم هغه راځي نو دې کې سناسه مونږ سره د کووډ کیسونه هم راغلو او د هغې شدت چې کوم دی د مخکې نه ډیر زیات کم و. دریم چې کومې بیماریانې نو پاغې کې د دمې بیماران به مونږ ته ډېر زیات راتلل لري خشک هغه د وجې. نو چې کومو خلکو ته د دمې تکلیفونو هغه بیماران په دې ورځو کې د هغو د بیماري ډېر زیاته شدت اختیار کړو خو الحمدلله نن نس په ډېرو ځینو کې سناسه بارانونه وشو. نو امید لرو چې یاره دا کومې بیماریانې وي کوم د انفلوئنزا سپایک کم راغلی و یا د دمې بیمارانو نو هغه به دې سره ښه کافي حده پورې گزاره وکړي.
دا چې ولې په روان جمعې کې د پخوا په نسبت د یخنۍ بارانونه او واوري په خپل وخت ونه شوې په دغه اړه د ماحولیاتو د چارو پوهان وایي چې اقلیمي بدلون په پاکستان هم ډیر بد اثرات پرې باسلی دي. په دغه اړه په پېښور کې د ماحولیاتو د چارو پوه آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې که د معمول مطابق د جمعې بارانونه او واوري نه کیږي نو د موسمي بدلون د اثراتو په شکل کې به سیلابونه او وچکالي زیاتیږي او په سیندونو کې به د اوبو د کمیدلو اندېښنه وي.
شلو کالو کې چې نه دا پیل ځل دا سدې چې په یخنیانو کې په نادرن ایریاس کې سنو فال ډیر زیات کم شوه دي. نو د دې په دیزل ګرمیانو کې هم ډیر نیگیټیو امپیکټس راځي چې ګراوند واټر بچي دي هغه ریچارج به هم کمیږي او دغې نه علاوه چې کم دي ډیمونو کې بم او به کمې را روانې. نو هایډرو پاور جنریشن بم کم وي اریګیشن لپاره هم اوبه کمی د اګریکلچر لپاره مطلب حکومت لا پکار دی چې مطلب نور ایڈیشنل ذخایر د اوبو جوړ کړي چې کم مونږ نه هر کال د سیلاب په شکل کې اوبه ضایع کیږي چې هغه سٹور شي هغه داسې کلونو کې بیا اکارڈنگلی یوټیلایز کېدلی شي. غټ ریزروایر سے لپاره پکار دی چې څنګه لکه ډیولپ ملکونو کې دی امریکا پارنګ ملکونو کې دی یا چاینا کې دی نو هغه سره د ډیمونو ذخایر چې دی تو کلونو کلونو پورې موجود وي. خو پاکستان سره ټوټل ذخایر چې کم دی هغه د ډیر شروع دی.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د جنوري د 28 نیټې نه پیل شوی بارانونه به تر دریو ورځو پورې په وقفې سره روان وي او د موسمیاتو محکمې په را روانه اونۍ کې هم د نورو بارانونو امکان څرګند کړی دی.
مشال لیډیو تاثر په تیرو دوه ورځو کې د خیبر پختونخوا د سوات په غرونو واوره شوې او د دې ضلع په یو شمېر سیمو کې باران هم شوی دی. د سوات مالم جبا چې د سیلګرۍ لپاره مشهوره سیمه ده په دې جمعې کې پکې ناوخته واوره وشوه. هلته له واورې کېدو وروسته د سیلانیانو تګ پیل شوی دی چې ځایي اوسیدونکي ورته خوشحاله دي. زموږ خبریال نیاز احمد خان مالم جبې ته ورغلی او هلته یې له سیلانیانو ځایي خلکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
دې وخت کې زه د سوات مملم جبکی یم او سوات کې چې تیر دوه ورځې راهسې چې دینو په غرونو باندې واوري ورې دلې دي او سوريږي باران نوم شوی دی سره خوشکساري چې دا ختم شوی دا مملم جبکی ما سره یو مشر موجود دی چې هغه خپل ماشومان دراوستل دي د سیل لپاره د نه پښتنه کو د موسم په اړه باندې او د دې د ماحول په اړه باندې. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
په پیژندګلو را سره وکړئ.
زمانم حضرت علی دی زما تعلق د منګوري سره دی. نن مې د دې ماشومان سره راغلم. نن دویم ورځ د په سوات
په غریزو سیمو کې واوري کېږي. نو نن موږ ملم جبه تر غړو دا زمونږ د منګوري خار سره ډیر نږدې باندې ده. نو خپل واړه مې اوس لیدل خو انجویمنت کې ډیر خو واوره شوې ده. ملک چې د علاقه چې د ټوله سپینه پراته ده او روډونه هم ښه کولاو دي. ملمانه را روان دي ځای په ځای باندې موږ یینو او دا خلق د دی ووري د خپل اول دی دغه لپاره راضی او د دې د پندوس کیږي
یو د خوشحالي او ومن به منم جبه کې په دیسمبر او پرګه بعد وخت په نومبر کې ووري کیږي او دا اوس د جنوري اخرنه وخت دی کنه. نو سوې د ووري کې دوسره به اساس انتیاګان نشي.
اصل کې خبره ده چې د بارانونو نه نشي او ووري ډیر لکه لیټ ټایم کې وشوي مخکې به ووري د سوي وشوي چې هغه باندې وسپینه سلای را لنو دا ووري ډیر وخت پرته وي هغه سره زموږ د سندونو دا ډیر زیات دغه موږ خو بیا هم اوس دا د چې دا کمی ووري او دا کم باران جوشونو کم خوشحالي او دا کم د بیماریان چې دي نو دا به وچت شي دا به کم اس کم د سره باندې ښه فائدہ وشي علاقه ته
ماشومان سره خبرې کوو په دغه اړه باندې ماشومان نغري دي او دوی چې دي نو وورو باندې یو بل ولي او خوندونه تیاری اب چې ته را تخپل نو مو یا او دا کم زنه راغلي او سونه وورو نه دي خوندونه واغسل
زمانه فریال نوم دي او زو د منګور نه راغلي او او مون پکړې شي مزي وکړې او خوند پکې واغسته
سسنوم دی بچو
ما محمد مزمل
ته کوم ځای نه راغلی
من ګوري نه
نو څنګه واورې څنګه ولګېدې
بس ښه مزي ولګېدې
نو څه سادي وکړل دلته کې
انجویمنت یو کو ها بس یو بل خو وشته
ځان دې ګرم کړې ده دستانی خو دې چولې دي نه ها کوټه ما چولې خوني وکړو
ها خوني وکړو
دته کې اوریدونکو مونږه د ملم جبکه د روډ په غاړه یو ریسټورنت یا خوراکونه جوړي دا غسر یو دنه پښتنه کوي چې واورو شو د سبره خوشاله دي ومن په نومبر کې واوره کې دلته بیا په دسمبر کې د اوس جنوري اخیره ده تر سره خپل په جنګلو کې ساسنوم دي
زه سر دي د ملم جبو سیدونکو ما نو سیدان یو بختاله منوم دي
او دغه دا کاروبار کې
دا ډېر په خانه کوم چې
څه په خېبل منو لسه زور
بس موږ خدای دې شي جرګن په خو پاره می په خو او بس دا وره چې کلو شي مل مرش نو زموږ ټول بچو ټول خلکو کاروبار پکې سٹارټي
څه کال وره ورسته شو لېټ شو نو
نو بس او جی وره لېټ شو مل منو جوم کم څه کال کنه نو وره په نسبت باندې مل منو ډېر زیات راځي
کاروبار سره کمزور ایسو
کمزور شي یا
نو سو ای وس و روم شو خلک شروع شو
ملمن مل مشورو د داخله کوم خوشاله ده چې کاروبار نه کی خو انتظار خو کوي و یاره مل مره تلول ده نه نو خدای وای خبر دی رزق اسماني ده
د اوټونه پکې دي دی وجه خلک خبره دي
نو بس دي وجه هم د خلک ډیر مصروف لري په دغه اوټونه کې پدې کې کنه
نو ور کی دو سره بیا دلته سونه خلک راځي سونه وخت
یاره جوړي راځي سمره ګرمه کوي سمره یخنه کوي راځي دا د دې جمی جدا ملمه صحیح ده لکه دا ګرمه چې سمره ملمه کنه دومره د جمی ملمه سی وای
نو دلته سونه خلک دي سره روزګار سره وبستای
نو یاره ډیر خلک به روزګار دي دلته هم ملم جبه کې د صدقه نشه دا لوکل خلک هم راځي او چنچونو ولا راشي او ټوټل ولا هر سړی په یو ټوټل کې دوه درې غسان پکړه
دا مرګره ورته ناشته دن نه کنه په کمر کې دا په دې د سر د خبرې کو کنه دې کم ځای دې السلام علیکم
و علیکم سلام
سنوم دې کم ځای
جی زه هم ملم جبې اوس یو دن کې ابو بکر منوم دې
دلته څه کار کې دلته چیل راغلی کنه سودا خدا دې
رالو د سې چکر ورو لګو مې لک چې مې وو اس کو په دې ریسټورنټ کې
او موسم خدای کنه
موسم خو ماشالله ډیر خپل موسم
سو ایسه کال وره کم شو دا موسمي بدلونونه دی وای داغه د وجنه کم شو نو سو تاسو سونه متاثر کړه
مله بل بالکل جی بالکل وره ډیر زیاته کم شو ډیر لیټ شو اصل کې دا ټایم چې کم دینو دا د وره نه دی خو بلکې لګ لیټ شو ډیر زیاته لیټ شو
دې سره سیلګری ته سونه نقصان ورسېږي
یره جی ډیر نقصان ورسېږي او لاول بچیدل ته کمونو دا ټورست په ډیر زیات راتلل د دې وورې په دغه باندې سکالې وور نه ونو ټورست ډیر زیات کم دي بل دا الیکشن به کې شروع دي د دې د وجم ټورست دلته کې ډیر زیات کم راځي
ټیک او ریدونکو ملم جبکی او ملم جبکی چې دینو عموما د دسمبر په میاش کې وور کېږي دا جنوري اخرنه ورځي دی او پروري شروع کېږي د سره د لوکل یا مقامی خلکو چې د سره خو یو سیلانیان را تک کم شو وبم کمې ده او راتلونکي وخت کې چې د محکمه موسمیاتو د اطلاع ورکړي دا چې سلور 15 ورځې به بیا وور کېږي او موسم به چې دینو د سره نورې خي بازونه کې به بارانم کېږي د سره خپل قربانی احمد خان ته د ملم جبین اجازه ورکړي د الله پامن
دا مشال ریډیو ده